سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست اوسم په مکړې د دې مهال خبرونه ته. د طالبان حکومت وایي ترکمنستان افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګریو ترانزیت په برخه کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چاشمې پورس د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرسل او د بهرنیو چارو وزیر رشید میریدوف سره د ټاپي پایپ لاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړي دي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو مشر زی احمد تکل په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. د بیان له مخې میریدوف په نیجر راتلونکي کې د ریل پټلۍ سوداګري او ترانزیت برخه کې د عملی همکاري د پارخولو پلانونه اعلان کړل. خو په بیان کې دغه پلانونه په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوی. ټاپي د ګاز د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په عشق آباد کې لاسلیک شو. د پاکستان سره محکمې د چاشمې پورس پیو نوې حکم کې پریکړه وکړه چې په پوزي محکمو کې د ملګرو د ملکی وګړو محکمه کول قانوني ده او خپل هغه پریکړه یې لغوه کړه چې دا کاری د اساسي قانون پر خلاف بللی و. دا پریکړه د پخوانی پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره شوه. په 2013 کال کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته شوې ناکرارۍ په جریان کې تر سلو زیات ملکی وګړي په پوزي محکمو کې محکمه شول. له دغو کسانو ځینې تر لسو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د حکومت په وینا د غلارینونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 پوځي تاسیساتو بریدونه شوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند باندې په ځواب کې ویل چې مارشال لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظام ساتلو لپاره طراحي شوې وه او هیڅ کله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیدو هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین پرون د دریس وروسته لغ اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې واشنگټن به د یمن پر حوثي یاغیانو بمبارۍ پای ته ورسوي. ټرمپ ویلي دي چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو باروړونکو لاریو د ګډوډولو مخه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل په نښه کوي. په دې کې په سره سمندر او باب المندب تنګي کې امریکایي بیړۍ شامل دي. د والت ډیزني شرکت ویلي چې غواړي د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ایزې پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزني پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزني د ټیم پارک جوړولو لمړۍ لویه پروژه ده چې په نږدې ولسیزه او په منځني ختیځ کې لمړۍ ده. دا تفریح کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ شي. دا د سیلانیانو لپاره یو مشهور ځای دی چې د ډیری کورنیو تفریح ځایونو کوربه دی او یاس واټر پارک نومیږي. د ابوظبي ښار شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري. خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 3.5 میلیونه څخه ډېر لیدونکي ثبت کړي چې د تیر کال په پرتله 8.3 سلنه زیاتوالی ښیي. او رسته خبرم د لوبل ډګره د هند کرکټ لوبډالي کپټن روهیت شرما د چاشمې پورز اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاوت اخلي خو په 50 اوریزو فارمټ کې به لوبې ته دوام ورکړي. روهیت په وشپېتو ټیسټ لوبه کې له 3.3 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای تیر کال په باربادوس کې د هند نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 6 اوریزو نړیوالو لوبو سره مخه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د ورځنیو سیالیو پاتل ولی ټرافي کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند له جون میاشتې تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوی کپتان ته اړتیا لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونه کې هیلې مې منې درنو زکونکو هیله دا چروغ او جوړ به یاسته وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي بوره سره بلتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده، دا چې د سلجوقیانو حکومت څه ډول رامنځته کېږي، په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسېږي او وروسته به دغه دولت څه ډول له منځه ځي او د مات سره مخ کېږي. د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بحیرې همدارنګه د سری دریا سیمې ته کډې وکړې. دوی د دغه کورنۍ لوی نقه چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومېدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیگ به د دې کورنۍ یا د دغه لړۍ بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسر د طغرل بیگ په واسطه ایښودل شوی دی او دی بیا 455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږ ویشتو کلونو واکمنۍ څخه وروسته بیا دی مړ کیږي او د دمړنی سره سم بیا وروسته د وراره الپارسلان وخت رسیږي. الپارسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو او کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ش کورنی ثبات څخه برخمن کیږي. یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنی ثبات رامنځته کیږي او په بهرنی برخه کې بیا په 1416 کال کې دوان او ارزروم د بهیرې په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیانو ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه تر لاسه کوي چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمري کال کې یا په یو زرو میلادي کال کې د خوارزم په لاره کې دی وژل کیږي، چې بیا د څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واک ته رسیږي، چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربېره لدې چې دی په کورنی نظام سره منظمې وي، هغه کورنی ګډوډي د منځ وړي، د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګه د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي. یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي، د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او د دغه جګړې بیا د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي، دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابه کول کېده، دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده. یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې هم هغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سربرستان هم بیا څه وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل، یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کی چې بیا د خپلواکي خوبونه لیدل، او همدارنګه د ایران په آذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ منځنی ختیځ سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلی او همدارنګه د بیا یو ډیر د ډیر اخوډو څخه وروسته بیا مروه خپل پلازمین ټاکي. یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوړي ځینې ستونزې سره مخامخ کیږي. د ډیرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین ټاکي. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته. دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول و او د دې تر څنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي و یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودې. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمني هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل او زیاتره غنیمتونه د دوی په برخه شول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی ښار آباد کړي، د غزنی ښار ودان کړي، د غزنی په ښار کې ډېر جماعتونه، زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې. د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت د دبدبې په حق لبی داسې ویل کېږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر و. یعنې د غزنی په ښار کې کوم جماعت جوړ شوی و هغه دبدبه د هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر و. د غزنویانو په وخت کې د ماڼۍ جوړول هم رواج درلود او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیون درهم په پای باندې یو ماڼۍ جوړ کړل. یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې وو په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډیر غټ کار و چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیون درهم باندې یو ماڼۍ جوړ کړل چې د ودانۍ او جوړولو کارونه څلور کاله دوام وکړي. یعنی د څلورو کلونو په ترڅ کې د دغه د 5 میلیون درهم په قیمت سره یو ماڼۍ جوړ کړل. د پلونه جوړول په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول. د سلطان محمد غزنوي د خواڅخه د جیهون رود پر سر باندې د جنزیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 1415 قمري کال کې د زرقه پل جوړ شو چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه محل کې ځینې نوښتونه درلوده. یا داسې ویلی شو چې غوره نوښتنه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کیږي. یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته شول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله او دغه عواید په کال کې تقریبا 30 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودیدو عامل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی ښار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا د په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضی پو ابو الحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګه ابو القاسم حسن انصری، ابو النجم احمد منوچهری او د دې ترڅنګ عبدالعزیز اسجدی مروزی، ابو القاسم فردوسی او سلجقیان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه و هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغه سره مکه کې چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا دغه زیانونه کچه راکشته کی او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونه او زیانونه څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو د خوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغه په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسات چې هغه په حکومت کې و د دغه کسانو له خوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودې، یعنی د دوی سره نږدې اړیکې درلودې، مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک و، دغه کسانو ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېدې. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدې، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جوماتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځانګړي مذهبي ارزښت درلودونکي وو، یعنی په دغه دوره کې جوماتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځانګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه سوه او دغه مدرسه رامنځته سوه. د دوی د آبادۍ د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای سو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت و، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړی، او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوي دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دې څخه بیا د ترکیې اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسقاق د مالیه اخیستلو مامور، او همدار د مختلفو ورزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سو. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي، یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه کړي دي، نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، آذربایجان، کوچنی آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیه ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت و چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت و، دا چې دوی دغه ژبه عراق او آذربایجان د دې ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهوري او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنای غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیجام هستي و چې دا د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیرې همدغه څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې د سلجوقیانو د دورې په حق له معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپله څوک و، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کومو کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړې، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي و، او هو د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي و، او سره د دغه خدمتونو په کومه برخه کې دوی شاته پاتې و او کومه برخه د دوی زیانمنې سوي و. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننې لوستو پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لسته راوړل. په دې هیله چې تاسو به د پام وړ ګرځېدلې وي او څه په مونږ ګټه اخیستې وي، نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیلمی منه درنو سکون کو هیله د چروغا جوړ وایست، او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاستویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خنې شه بره سره مل پاتسي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د ونډې په حق لده، د چ امان الله خان سره ول د هیواد خپلواکۍ تر لاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې وو
وژل سو او د وژلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول، یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا څخه لاس اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد خپلواکۍ په اړه خپلې موخې خپلې تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي یا داسې ورته وایي چې د افغانستان موزم ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه په رسۍ باندې د منګولو لګولو له کبله دغه د امانت دروند بار پر خپلې اوږې باندې اخیستی دی. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کېښو دی، نو ما دا ژمنه وکړه چې باید د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواکي هیوادونو په څیر هم دننه په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولای سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قومه د خپل دین ولات او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د څخه ستاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او ارتیاو د پوره کولو لپاره د خپلواکۍ ساتونکو او ډیره پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان 16000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوې دولت څخه بلاتړ وکړي او کله چې امان الله خان د خپلواکۍ د کټولو لپاره د جهاد اعلان کوي د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1999 میلادي کال د اپریل په 12مه د اپریل په 12مه تاریخ باندې د خپلواکۍ اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دې ته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر سي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني، نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړي تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکۍ هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکۍ هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړي تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کې او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لپاره هم د افغان او انګلیس درېمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13مه په 1999 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو دا بهتره وګڼله چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره دغه موضوعات حل کړي، چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګرانډ سره په کانفرنس کې حل تبینه او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواسخه د سولې پنځه مادي مائده لاسلیک کیږي. یعنی یو داس مائده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې پنځه مادي پکښې کیږي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزي او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په توان باندې زیانیا توان باندې لاسلیک کیږي. ورپسې بل مذاکره د منصوري مذاکره ده د راولپنډي د سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په توان یا زیان باندې امضا سو. د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایده غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي او په پای کې بیا په 1960 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه غوښتنه کوي چې یو غنی هیئت منصوري ته واستوي. افغان افغانی هیات هم د محمود طرزي پر ریاست سره یا د په مشري سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د برتانیې د استاد سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا درې میاشتې دوام کوي. کومه پایله نه ورکوي او افغاني هیات هم د ډیرو اوږدو مذاکراتو د ډیرو ستړي کوونکو مذاکراتو څخه وروسته یعنی درې میاشتې وروسته بیا د کابل ته راځي پرته له دې چې کوم قرارداد امضا کړي پرته له دې چې یوې پایلې ته ورسیږي. درېمه معاهده هم د کابل معاهده د نوبر پر 28 نیټه په 1901 کال کې لاسلیک شوه چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشري سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد طرزي سره پر شروع کوي. خبرې هم تقریبا یولس میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواوو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودې نو نږدې و چې یولس میاشتې اوږدې خبرې قطع سي او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28 نیټه په 1908 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک شوه او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه. په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل او تر څنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلوده. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې دغه اثرات ډېر ژر معلوم شول. اروپس راځو د هیواد خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده شول. د هیواد څخه د دفاع ختیځ سویل او سویل ویدیز مورچلونه جوړ شول او د همدغه مورچلونه د لاښونې لپاره دولت وګمارل. هوند ختیز مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د می د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په ولاتا په حمله سره شروع شو او دغه برید د هیواد په ختیز کې د بیری او یو د ویری او فضا جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکر په منځ کې په دیوي ونې په جګړې په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دی شاکړل چې بیا دوی د راځګرځیدلو توان پدې کې نو یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن او ډیر فعال او ډیر تیز و یعنی په ډیر تیزی سره دی وکولای شي په وافته کې د انګلیسي پوځیان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا توشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسي پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی بیرته مخته سي او جګړه دی وکړي. د سویل ختیس مورچل هم د اماني دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپل منظم ځواکونو سره د اپریل پر 28 نیټه باندې دلته جګړه پیل سوچ په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول یعنی په خپل خوښ سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د می د میاشتې په 14 نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان خپلواکي اخیستلو ناره وهل سو او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرلپسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل سیخ خپل عسکري کوټونه د لاس اور کوي او د پورشاکیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولی ټاین تر لاسه کوي او هغه هر ارخیز برید چې د می د میاشتې په 28 تاریخ باندې تر سره سو. نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاته نه سو چې نور دې جګړه وکړي دی نه هیلی سو نو ځکه د جون د میاشتې په دریمه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلی مورچل کې یا د سویلی مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز د خوا پر دې باندې امر وسی او د خپل جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وټولو پر محل باندې د ګوتو پښمار باندې نه فقط فقط څو کسان د دې سره ملګري وو، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رارسېږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یو ځای کېږي، او کله چې اعتماد الله د کندهار څخه کندهار ته رارسېږي نو په زرګونه نور داوطلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یو ځای کېږي چې د دغه لشکر شمیر لسګونو زرو ته رسېږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمدګۍ لا مکمل سوې نه وه چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمېر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي، او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسېږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسېدونکي هم پر هغو باندې یعنې پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډېره چټکه کېږي، ډېره ګړندي کېږي، چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نه ورکوي، یعنی دې ته دې نه پاتې کېږي چې دی د ځواکونو ترتیب او منظم کې، ځکه د دغه شهادت څخه وروسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسېدونکي پر انګریزانو باندې ډېر په چټکۍ سره حمله کوي، او بې له ځنډه د مې د میاشتې په 26مه نېټه د انګریزانو په لشکر باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګ کړي، خپلې پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپکې کړي وي، یعنی دوی تښتېدلي وو، او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خاص سنگرونه یو بل پسې یعنی په بل پسې ډول سره دغه سنگرونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شارې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شارې پرې دغه سیمې د افغانانو لاس ته ورغلې، او کله چې افغانان د کوټي شهر ته ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نېټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه، د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خواص څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک جریان شروع سو، او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوښا کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق لوویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې، او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپل خپلواکي اخلي، دوی څه ډول کوم سرشندنی او کوم قرباني دی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته ماته ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي، او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاموړ به موږ ګرځېدلې وي، او تر دغه ورستي شي پر سره مل پاتې سوي اوسي، درس به مو د درس څخه به موږ ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، شه چاري.
د ازادي ملما
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه ستا چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټګورۍ واحد ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره راسره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب میلم دی. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایستې او خبرې راسره کوي.
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي، او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هیوادونو کې یا کوم هیوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شو، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبی حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کاوه، بیا وروسته مجاهدین او طالبان او بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسه شو چې د ولسواکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي، او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو استازولي کول سره.
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو دا د امریکای د ماډل په اساس باندې چې د جمهور والته دوه مقننه قوه او قضایه قوه او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلمانی وی ریاستی وی دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یو قوا په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي، او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یو قوا یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف ته ټول نظامونه باید دا وی او ده چې هغه ولست خدمات ارزه کی هغه قانون نلته په مساوي توګه باندې الته تطبیق شي او بل اخر هغه اجتماعي عدالت الته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وی چې دغه موخه تر لاسه نکړي نو بیا الته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکې موجود و؟
ښه، د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې جمهوریت هغه بهترین ماډل هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظامو یا فرضاً د خلق دیموکراتیک ګوندو هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې وو، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سه تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضی ماده یا بعضی مسایل په هغه کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدای؟
خدلته خو دوه درې موخی دي. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې والی چې امتیاز واخلی که هغه قومي سمتي شخص وي یو بحث داده. یو داره چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه کته ډیر ښه سیستم هم ولري او د هغې تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کی هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی د قانون حاکمیت وي نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و اما د تطبیق کې مشکل و نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نشي، هغه تطبیقولی شي که نشي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نشي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکسوسی یي، نو هغه فدرالي سیستم چې دیو فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم او زیاته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکي او قابل د تطبیق هم. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیم ګیری کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ استاس د خبرې دا مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې استاس هدف دا دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سور کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای شوی؟
اول خو دا چې ټول سیستمونه چې کوم یو دي په دنیا کې دا په یو شپه کې، په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي، معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه و، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې، او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي، موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو، او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي. کچېرې ولس یو قانون تصویب کړي، اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده، بعضی کسان به د فدرال چغې وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله دا ده چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه وه یا په نور دنیا کې ریفرنډوم ده چې یو قانوني اساسي یعنی یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شول. یعنی منګه د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شول، دا هغه نه وروسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومې دي، انسټیټیوشن چې کومې دي، هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضروری ده. یعنی خلک باید په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یې زیاته مهمه ده.
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي، یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلی و په افغانستان کې یا وروسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
اول فدرالس په افغانستان کې ممکن نه و، کچوي خو موږ یو دوره د نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم او په شمال کې دوستم او فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې او یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته ځکه چې حاکمیت درلوده اما نتیجه ورنه کړله، ځکه چې داخلي جنگونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي ته لکه دی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټوله هغه به سره تقسیمې د ولس رول به هلته سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کوي ریاستي نظام وي پارلماني وي، هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخکې یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت نه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي، هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي لکه تاسو اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اغسته دی، ولو دا فدرالي دی اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخات قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کړئ جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکی، والیانو ته ورکی، ولسوالان ته ورکی، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات ارزه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپل د مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ڈیسنٹرلائز کے او خلق پر تصمیم گرے کے دخل کے ذکر د حکومت والے تعریف ہم داد چ یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حساب دهی ده. نو هر تصمیم چې تنیسی ولس باید په تصمیم کې شریک کی، هغه کده کلی په سطح باندې ده، کده ولسوالۍ په سطح ده، کده ولایت په سطح ده، کده مرکز په سطح باندې. نو څونه چې ولس زیات دخل شي، اما غونه بیا د فساد مخه د منځ زی، بې اعتمادي د منځ زی، او بل اخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه که مدنی ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیال صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو، په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی، استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولی دی او یو ډکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت زیات هغه ډکټاتوري نظامونو لپاره دی. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولی ده. دې ته البته دیو خپله د اسلام کلمه استعمال چې د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغسې مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې دوی په خپله وایي چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسؤلیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د دې فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمونو باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې دا ده چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي، نو بیا هغه ډکټاتوري نظامونه دي، او ډکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو. یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولې دی، نورې نفع کړي دي، نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونه سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار او قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویل حاکمیت دی، نو دا د افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میا خیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپلو هیوادونو کې، د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایست چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځلې پنځه کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا دیارلس څوارلس کاله یې دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي. نتیجه دار چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنگونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضې ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یو جنگی ډله حاکمه کېږي، هغه جنگی ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلاره غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلاره غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې دی، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج دی، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کېږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کېدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، پنځه کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کېږي.
ګلانو کې یو ګل دی، لا یې زما زړه یې د بل دی. هر ورځ ما ته راځي سپین کالې، څه مقصد لري سپین کالې، څه مقصد لري سپین وکړې ما ډېرې دوستي مخینا دې د یاري. هر ورځ راځي و ماته رات جوړ نکې په ساته، رات جوړ نکې په ساته، شناخته شکول می کاوي برباد می ژوند کې د ځواني. چنار دی جوانی دای بچا را سر وکی راز سوچ دی پلمان دکی hayat na me dehre poso chu ke badiyar wo zabatal pagamo baro zabatal pagamo baro das bil ger chamona zda che fa khata nauze sada